د نړیوال اوبو پر لوري تللې ده، هغه ځای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې ښایي دا ټانکر تیل په هماغه ځای کې تسلیم کړي. پامپیو د جمعې په ورځ ویل معتبر معلومات لري چې ښایي دا کښتۍ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم د روانو بندیزونو پر خلاف هغه ځای ته تیل وړي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې دا کښتۍ یې په تور لست کې ده، او هر څوک چې په خپلو بندرونو کې د لنګر اجازه ورکړي او یا همکاري ورسره وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ سي. دغه کښتۍ چې وړاندې ګریسیو نومېده تر اوسه څو ځلې مسیر بدل کړی دی. څېړونکي وایي یو امکان دا هم دی چې په دې کښتۍ کې تیل د یوې بلې پروسې له مخې، یعنې له یوې کښتۍ څخه بلې ته انتقال شوی وي او یا انتقالیږي. دغه کښتۍ 2.1 میلیون بیرله تیل لري او امریکا د ایران د سپای پاسداران انقلاب سره په تړاو تورنه کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د کندهار له موزیم راپور برابر کړی.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسي باغ کې سپړنې یا کیندنې پیل کړې دي. چې موږ
په هنر جاج کې آر وخاد اکبر یازي ته د فرشتې جلالزئی لیکاورو.
هر شپه به د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق را سره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و، ای عزیز ما تو هم معلم شو، د ژوند معلم.
په فنکار برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د اکبر عزیز په فن خبري کوي.
د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او د پروګرامونو اوري سره اخلاص او د هو اهدافو
په زرپانه کې به لنډه کیسه بن واوري.
دا سیمېډونو ته خزې زهر ورکوي او تلابله خزه ورته غواړي. گل ببو لکلوی دردی چه زده تراشی سور اسویلهی
او پو ریخمین خیال که با ده اروخاد شپون شیر واری.
سرا ده جیمش باوای، سرا ده زیمش باوای، دنگری خوگلن تناست وای، پورو رو پمزودی افسانی را تکوالای.
آزادی رادیوی مجله، ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتل ژورنالیست اکبر یازي تیرونی له دی فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کال په ژورنالیزم کې کار کړی. یازي په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی دی او شاوخوا لس کاله د ازادي رادیو د رئیس په توګه پاتې شوی. همداراز د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د ازادي رادیو یو بل خبریال جانا قاله کوزي هم لدی نړۍ سترګې پټې کړي. دا میاشت د هغه څلورم تلینو. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غڼه د هیواد د دغه دوه وتلو ژورنالیستانو روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
ونه په کابل کې د سارک علمي او چړنیز نړیوال سیمینار وشو. د سیمینار کې یو شمېر جګپړو دولتي مقاماتو، د سارک استادو او مسؤلینو، د هواد علمي او فرهنګي شخصیتونو، په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هوادونو سفیرانو او بهرنیو ملمنو ګډون کړی وو. په دې سیمینار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینی صاپی د اسلامي دورې د فرهنګي شتمنیو په لحاظ د افغانستان د تاریخي مقام او رول په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د اسلامي دورې د فرهنګ په پرمختیا کې د آسیا د زړه په توګه د افغانستان رول جوت دی. هغې زیاته کړه چې د سارک د سازمان غړي هیوادونه زیات فرهنګي مشترکات لري او دغه فرهنګي مشترکات باید وساتل شي. کیدای شي دغه فرهنګي مشترکات د سارک د غړو هیوادونو ترمنځ د قوت ټکی وي. په دې سیمینار کې د سارک د فرهنګي مرکز رئیس هم د اسلامي دورې د فرهنګي میراثونو په باب خبرې وکړې او ویل چې افغانستان دوه ډوله فرهنګي میراثونه لري، ملموس او غیر ملموس، چې د تاریخ په اوږدو کې زیات بدلونونه لري. د دغه سیمینار په بهیر کې د یونسکو رئیس هم وینا وکړه او په افغانستان کې په فرهنګي برخو کې د یونسکو د پروګرامونو او کړنو په باره کې معلومات ورکړل او د دې سیمینار د جوړولو په خاطر یې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه مننه او قدردانی وکړه.
د د سرزمین تصویر په نامه د انزورګر د آثارو نندارتون وشو. په نندارتون کې د هیواد د یو تن انزورګر یویشت انزور شوي آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د ملي نګارستان مسؤل صابر رحماني د نندارتون د پرانیستلو په وخت کې انزور شویو آثارو په باب معلومات ورکړل او ویې ویل چې په انزورونو کې د هیواد طبیعي منظرې د اوبو په رنګ تصویر شوي دي. هغې دغه راز هنر او هنرمندانو په ځانګړې توګه د انزورګرۍ هنر ته پاملرنه ضروري وبلله او د دغه شان نندارتونونو د جوړولو په برخه کې د ملي نګارستان همکارۍ څرګنده کړه. دغه راز په دغه مراسمو کې یو شمېر نورو ویناوالو په ټولنه کې د هنرمندانو د رول په باب معلومات ورکړل او په بېلابېلو برخو کې هنر او هنرمندانو ته د حکومت د مشرتابه د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر وایي چې مطالعه د ماشومان او لویانو د پام اړونې په برخه کې به غښتلي کمپاینونه کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون د کتنې په وخت کې وویل چې کتابداران باید داسې پروګرامونه جوړ کړي چې د ماشومانو، ځوانانو او لویانو پاملرنه مطالعې ته جلب شي. په دې کتنه کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري هم حاضر وو، حسینې صافی د کابل د عامه کتابتون بېلابېلې برخې وکتلې. د کتنې په بهیر کې مسؤلینو یو شمېر کاري ستونزو ته هم اشاره وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې کتابداران د ماشومانو، ځوانانو او لویانو د پاملرنې د جلبولو لپاره داسې پروګرامونه جوړ کړي چې مطالعې ته د مراجعینو د هڅونې سبب شي. دا په خپله د کتاب لوستلو فرهنګ له ودې سره مرسته کوي.
تیر اونۍ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمي کالیزې د نمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکو کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکې سندریز بندار جوړ شوی و. په دغه بندار کې د ملکی او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړو. په غزنی کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمي کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکی سندریز بندار ترسره سو. په دغه بندار کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو، ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و. غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والي وحید الله کلیمزی په خبرو پیل سوه.
دغه مینسته چې استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ د غزل شپه او ادبي بندار دی، ښه راغلاست او هرکلی وایم. او مینسته هم په دې پار ترتیب کړی دی تر څو د دغو دوستانو نه چې د سلمې کلیزې د جشن لمانځلو دپاره یې زحمت ایستلی، د دوی کړنې وستایو، تقدیر یې کړو او د قدر په سترګه ورته وګورو.
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 50 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام له لوري ستاینلیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمي کالج د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمت نه ګاللی وو.
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځ غونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې درسته تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي.
له دې وروسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لوري د محلي موسیقۍ زړه راښکونکی یو اتڼیز بندار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل. دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لوري له غلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بندار نور هم رنگین، خوږ او زړه راښکونکی سو.
Oh,
کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دا مهال د کندهار په ملي موزیم کې له 800 څخه زیات آثار ساتل کیږي چې قدامت آن له میلاده وړاندنیو پیړیو ته رسی. دغه موزیم ته هر ورځ لسګونه نندارچیان ورځي. زموږ همکار صادق رښتینی دغه موزیم ته تللی او راپور یې برابر کړی.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 841 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسؤلینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو او اسلامي دورې اړوند دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شتون لري چې په خبره تاریخ یې له میلاد څخه 2000 کال اوړي. چپاند وایي د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندنو په پایله کې نور هم غني شي.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې په هغه کې سپړنې یا کیندنې پیل کړې دي چې موږ هیله من یو چې راتلونکي کې به هم موږ د موزیم دپاره د هغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه پخواني دورې آثار ولرو او هغه به راو دلته به د لیدونکو مخ ته کښېږو تر څو زموږ دا د کندهار موزیم ملي موزیم یو غني موزیم چې د افغانستان په سطحه یو تاریخي او لرغونی موزیم وپیژندل شي.
عبدالشکور چپان زیاتوي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د ورځې لسګونه کسان د کندهار له ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
تقریبا 841 کلمه آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو چې ما مخکې درته یادونه وکړه او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي. د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریبا تر څنګ یې بهرني لیدونکي هم راځي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. قوي شاه او بخت محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موزیم ته نور خارم وسي نور د غني سي د نور ولایتونو لپاره د کومر تاسو وګورئ چې خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نور ولایتونو څخه غوته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي د ملي موزیم څخه د کندهار ملي موزیم سره تر څو نور ولایتونو خلک ووینئ چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار ورته وسي.
ما غوښتنه دا ده چې خلق راسی د دې موزیم سره کومک هم وکړي نو پرمختګونه دغه تورکې د حکومت سم د خواسته د خلکو سره د خواسته چې د دې ساتنه وکړي او د پرمختګ ورکړي.
د کندهار ملي موزیم په 1903 کال کې پرانیستل شو چې وروسته تیر کال یې ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي دورې معلومې شوې.
اروحات اکبر یازی شاوخوا لس کاله د ازادي راډیو د مشر په توګه دنده ترسره کړه. هغه د بیان د ازادۍ په برخه کې خپل تور وخت سپین کړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار فرشته جلالزی د ښاغلي ایازي په ټولنیزو ځانګړنو غږیږي او هم هغه وروسته لیک وایي کوم چې د رخصت پر وخت کلو.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازي په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لوڼې درلودې او یو زوی درلود. زوی یې ایمل نومېده. ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې ده غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دی بیا د امریکا ژغ رادیو سره یې هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ سي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به یې کولې. د ایازي صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډېره د میلمستیاو علاقمندي نه لرم، نه یم ورغلي کله د یوه وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و. خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د ده کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د په وروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زنه ورغلم ما کار درلود خو د خدای پمانی لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یو همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته اته نیمې بجې به وې چې عزیز صاحب ما ته ټلیفون راوکړ او ستونی یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې وویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا عزیز صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چست چالاک معلومېدل ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی زه دې وژړولم ته ولې نه رالی. ما له عزیز صاحب ما کار درلود ونه سو خو دا ما تا ته له زړه لیکلی و نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی یې خو ما نه غوښتل چې تا وژړوم. د عزیز صاحب سره ما دا د خدای پمانۍ نوټ لیکلی و دا زموږ وروستی وار خبرې وې وروستی وار لیدنه مو وه چې وروستی وار واقعا دغه زموږ خدای پاماني سوه. زه نه وم خبره چې دا به زموږ وروستی خدای پاماني وي خو دا به زه اوس تاسې ته ولولم. دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده. نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده. له اکبر ایازي سره مخه شه. په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللی یم. د نوي کال د پیل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اترن سی کېله د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر یازي لا د یارانو یار دی. دی لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لرې دی او لاره اوږده ده، اغزنه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایقه یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډېر خلک سته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډېر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه. تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې عیازي صاحب د دروغو سړی نه دی. عیازي په زړه کې افغان دی، په دیندارۍ کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایي دی. له عیازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده. ما رښتیا ورته وویل، وام عیازي صاحب، تا یوازې پر ما باور کولای سي، زه ستا دپاره ځواب نه لرم. شاید د داسې خبرې توقع یې نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. عیازي صاحب چپ سو، له چوکۍ راولاړ سو. وایي انجلۍ قرارداد درسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډېر وارې ستړي سوی یم. هر وار چې لټۍ اخیستې یم، یوې خبرې زه د اعصابو کراري ته نه یم پرېښې. ما د عیازي صاحب سره وعده کړې وه. عیازي ویلي و که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم، ستا استاد یم، او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه. خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې بیا مخ نه در اړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته په نقشه کړې. تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي شخصیت یې ښه وي. هره شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق راسره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. عیازي زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د عیازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تیرو څو کلونو کې مې زرهاوو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د عیازي صاحب له حیا اعتدال ته ډېر پام کاوه. اکبر عیازي پښتون دی، اکبر عیازي تاجک دی، اکبر ایازی هزاره دی. اکبر ایازی افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بې پروا کېدلی سم او غلطي کولی سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی، او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستی دی. په خپله ژبه مینان ډیر خلک دی، خو اکبر ایازی له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر ایازی صاحب داسې څوک نه و چې ډېرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډېرې خبرې اورېدې. اکبر ایازی په زړه کې ماشوم دی، پاک صادق او صاف، په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازی په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شای په دنیا داری کې سپینجرې سوی و. په دومره کلونو کې زه ستره شوم، هغومره چې ایازی صاحب یې شای فکر نه و کړی، خو زما زړه وړ دی. شای انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازی روح دې شاد وي. یا حی.
اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې اکبر ایازی د افغانستان یو له مخکښو ژورنالیستانو څخه و چې په خپل کار یې افغان ولس ته ډېر څه ورکړه. د فنکار په نننۍ برخه کې اکادمیسن سلیمان لایق د علوم اکاډمۍ د ژورنالیزم د انسټیټیوټ علمی غړی عالمجان ژمن او په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو مشر اکرام شینواره د اروخاد اکبر ایازی په کارونو غږیږي.
فنکار ایازی صاحب خو یو محترم سړی و. اول داسې دی د افغانستان بچی ده او د افغانستان د خلکو د پاره د تاسې د پروګرام یعنی د آزادۍ د رادیو د پروګرامونو له لارې ډېر خدمات کړي دي د خلکو په منځ کې. د دغې رادیو د خپرونو له لارې فرهنګي مسائل، ملی مسائل او د بشریت لپاره هغه فعالیتونه چې ټول بشریت هغه ته وګور کوي او د ټولو مشترک کار ده، په دې عرصه کې هغه د دغه پروګرام له لارې نه، د آزادۍ د رادیو له پروګرام له لارې نه خپلو خلکو ته ډېر خدمات وړاندې کړل. د دې نشراتو له برکته هغه عوام چې سواد نه لري او دا پروګرامونه اوري سر خلاص او د ښو اهدافو د نیکو کارونو دپاره تشویق شول. زه دته جنتونه غواړم او خدای دې خپل رحم په ده باندې نازل کی او دی دې د خپل رحم او د خپلو نعماتو او د خپلو معنویاتو له پلوه وساتي او جنتونه دې جایس.
کومه خاطره دغه پاکه لري په یاد مو دي کوم څه؟
د ما داسې یو څه په یاد نه دي مشخص چې زه ووایم. موږ خو ته پوهېږې سره جامه اغوستې وه او په دې سره جامه کې ډېر خلک موږ ته نه نږدې کېږي او تر پایه پورې موږ چا سم ونه پېژندلو. هغه مولانا وایي چې جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من. دغه موږ خلک چې ځینې کسانو ته یا ځینې عقب گرایه کسانو ته ډېر بد ښکارو، موږ د خپل وطن له منافعو سره ډېر تړلي خلک یو. سره به یو خو د دغه سروالي تاثیر به دا نه وي چې افغانستان د کوم بل بیګانه سره پښو ته ور واچوو. موږ په خپل وطن کې خپله عقیده تعقیب کړه، لیکن دا د موږ ټول تکلونه د افغانستان د خیر او سعادت په نیت سوي دي. او دا چې که په چا ښه نه وي لګېدلي یا له موږ نه طبعاً په خپلو سیاستونو کې اشتباهات سوي، دا له بنده سره تړلي دي. داسې مکتب فکري او سیاسي نشته چې په غیجی کې د هغه مکتب پیروان، مبتکرین او صادق کسان له تیروتنو او له اشتباهاتو نه مبرایي. حتما راځي.
زمانو معلم جانش من دلوم اکادومی د ژورنالیزم انسټیټیوټ استاد ما اکبر ایزی د هیواد او وطن لیکوال ژورنالیست او د مطبوعاتو په ډګر کې ورسا غک چختنو موږ له ډیر ماشوم ته به د غک سره د ټون سره او د خبری کارونو سره آشنا وو او د مړینا د هیواد لپاره یو ستره زایده او هیڅوک به د ده تشه ډکنه کي خو له شک پرته د لارښوونو نه او دغه کار نه موږ استفاده کولای سو او زمونږ واکمنې ادارې د دغو خلکو آثار لیکنې راټول کړي او په دې برخه کې یو توجه پکار ده. همدا ډول زه د یو استاد او د ژورنالیزم د یو زده کړیال په صفت دا وایم اکبر عزیزی څومره چې بنیادی او بنسټیز کارونه د ازادۍ راډیو لپاره کړي دي بېساري دي او د دوه کارونه د قدر او د ستایل وړ دي.
عزیزی صاحب شخصیت په یو ډول باندې نه خلاصه کیږي، یو خو دا چې لکه یو ملګری دوست انډیوال، بل دغه شخصیت ژورنالیزم د مسلک پورې تړلی شخصیت و او د ته تر څنګ دغه د ادبیاتو او د خصوص د پښتو ادبیاتو سره ځانګړې مینه چې هغه به اکثره هغه ترانې هغه شعرونه او هغه مسایل چې د افغانستان پورې ویاړه لرله هغه به پخپله ډکلیمه کول او نشرول. نو عزیزی صاحب زما په نظر باندې د پرمختګ وجه یو خو دغه ډېر زیات هغه مسلکي بودن و د دې تر څنګ پوهه او ورسره ورسره هغه مسلک سره ډېره ځانګړې مینه وه چې هغه د دې سبب شو چې د په مختلفو مواردو کې په امریکا کې او همداشان په د ازادۍ په راډیو کې لوړو منصبونو باندې کار وکړي.
د ټولنیزو ناخوالو د بیان لپاره د داستاني ادبیاتو په چوکاټ کې لنډه کیسه یو کوچنی جوړښت دی چې تر ډیره لارښوونکي او معلوماتي جنبه هم لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بن راوروي.
بنا خورې کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پرې وکړم. خور لنی د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو، سترګې براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لنی په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چا ته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې یې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو مېړه خو دې کونډ نه دی، لتا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ یې؟ که څه غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلې شوه، لکه څه چې یې هېر او یا هغه څه چې غواړې ووایي وی وی کنه. خونا ببره یې بی واکه په تاو لخلی ببتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنی ته. خور لړه یې بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنی دې څه ګناه کړی؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې لتا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنی کینه نه ده لیدلې. خور لړه یې سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، برا د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونه ویر را واخلي، نور هم ژړا ونیوه: پوهیږي خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوي ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسیږو. نتلم خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشه که وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه. ورغلم، ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه را باندې خبره کړي، میړه می په همغه نیمه شپه کې ورغه ل ویختوی ونیوه. پوی کی خوري دې می خاون ته څه وویل چې داسې در باندې ګرانه و بیا دی ولی زرا واده ولم. ما چې دا واورېدل لکه په مخ چې اره اره شم، بی واکه می لو یکړه لخلې ووته. خو میړه می د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پی جوړ کړ چې چغو او کوکوی ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان می میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور بل هغې سره هم پاتې نشي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه، نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګل ببو اوږې پورته ونیوې. پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه. ستا میړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی. پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه. هو خورې، ګل ببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده. ښه خدای دې ښه در سره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ، بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینی خورې. او له دې سره ګل ببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډولۍ چې په کور راننوځي.
رخمین خیال په نننۍ برخه کې د اروخاد سعدالدین شپون یو شعر چې څو کال وړاندې اروخاد اکبر یازی ډیکلمه کړو اورو.
د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای، که ستا د تکلي پیڅکه وای زما به هم مستي وای. د تا د لاس سابه وای چې بې تبې مې خوړلای، د تا د مینې اور وای مورې زور کې ستي وای. ماښام مې د کټوۍ نه د شدو سکي څټلای، سهار می لمټی په ترشکون کوچو سبناری وای. دردونه کھڑاونه می کھری ورج گال لائی، دردونه کھڑاونه می کھری ورج گال لائی، خوشپستا پر زنگون می سرکیشوی دلاسائی وای. قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای، نه پوه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای. تا لاس پر سر راښکلی ما خپل زړه درته شکستلی. سړه د ژمي شپه وای، سړه د ژمي شپه وای، د نغري خوګلن ته ناست وای. په ورو ورو په مزو دي افسانې راته کولی. په ونو په اغزو می مخ او پښې زخمی زخمی وای، په ونو په اغزو می مخ او پښې زخمی زخمی وای. د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلای. دیوان وای، شاپیری وای، او ملکه وای، بدرو وای. د تا د ښکلي ږغ نه د اسرارو زور راتللای. زه لاړم،
زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلالم چې د سر شامار علاج چیرته پیدا کړم، زلالم چې په ټوله دنیا وکړم ننواتی، دنیا ته گریوان وشلوم بلګي ورته ښکاره کړم، دا داړې د شامار دي نه شکرې نه نباتي، که زه یې درنه غوټ کړم او زما سره یو نسوی، که زه یې درنه غوټ کړم او زما سره یو نسوی، قسم په ذوالجلال دی که به یو سی ونه پاتې. یې خلقه سره شامار ته خړکۍ افغان پیدا دی، تاریخ کې دي راغلي چې بروس خوري دلته ماتې. اگه یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دی، په هر کال کې وردی او په هر کلی کې سان دی، میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دې شمېرلې، میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دې شمېرلې، یو نیم میلیون لس لکه دی پنځه لکه پرې باندي، یو نیم میلیون خاټول که د بکوا په دښته شنه سي، دا داغ به سر چکن سي، زرغونه رڼا به کان دي. یې موري زړې موري، ما خو نه ولیدې موري، یې موري زړې موري، ما خو نه ولیدې موري، ته لاړې درنه پاته سو بې کستا نازولې. یه موری زړې موری، ما خو نه ولیدې موری، ته لاړې درنه پاتې سو بې کستا نازولې. یه موری دنیا اور و، زه دې پرېښودم یوازې، اوس ګرځم هسکېرلې کړېدلې او ترټلې. پزړه پوری یې درنې پښتنې موري، د تا د جنازې کټ نور یوړ هدیرې ته. خبر شوم چې بمونه مو کډل کړه دړې وړې، او تا پنا ور وړې وه د بل کلي دیرې ته. خبر شوم چې زما فوټو دې هر چا ته ښودله، خبر شوم چې زما فوټو دې هر چا ته ښودله، زویګۍ مې را روان دی خلقه دې بلې پیرې ته. د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونۍ سوې، د کلي خلکو ویلې چې بوډۍ لیونۍ سوې، رڼا ته تورتم وایي سپین سبا تورې تیارې ته. ساده ور کول زما نوم دی یادولو، چه ساده ور کول زما نوم دی یادولو، تا وی چی آخری دیدن د زوی سورانه پاتې. ادی خو مجبوری و، بی دردی و، بی واکی و، دی سر شامار پا دیلو که شایسته مینی می راتی. ماوی د تا په قبر به ډېوې روښانوم، ماوی د تا په قبر به ډېوې روښانوم، ماوی چې دا ببر سر به په شنخه کې درته ږدمه، ماوی چې ستا کفن به په تودو اوښکو پرېږومه، ماوی چې د جمعې شپه ستا مزار کې تېرومه، ما وی استاد جامو سر دزر خوالا کوما چه تا قدم پریشی وی حقا زای شکولا وما ادی خو قسمت بل را وکر ادی خو قسمت بل را وکر پیو سر دنیا کی تدخاو رو میل منسوی او زر دنیا بل سر کی دعا در تکوما
چیدر گورا ماسترگ میر نار نار ناشی چیدر گورا ماسترگ میر نار نار ناشی چه در گورا ماسترگ میر نارنا